آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي زینو په خپل سیمو کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې زینو د تل په څیر د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کړې دی او لاروند مسولانه د پاملرنې غوښتنه کړې او زینو نور بیا نور ټولنیز ستونزې راته یادې کړې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم څنګه یاست بخیر است پاک وسته مجد حکومت څخه د ارزو درو چې د چارچنو پولیسوالي کې د ولنباغ په کلی کې کم دم انتخاب شوی دی د سردار محمد داوود خان په واکه نو د پدې دم ته حکومت یې توجه نه لري موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا بند باندې کار ژر تر ژره شروع کړي او زموږ ولس ډېر ستړي دي چې دا غوته د کار زمينه پکښې مساعده سي او برابر سي چار سړی خپل د بچان ډوډۍ د دوا څخه ترلاسه کړي نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه مدغه ستای صحیح کوو چې زموږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم لغزنی څخه خبري کوم د دې وکسي جوړ او روغ ویس نو زه د خوراک نړیوال سازمان سره د شکایت کوم چې ډیر خلک دوی ته دي بیا وزله دي مرستي نو مستحق خلک ته نه رسیږي نو تاسو مهنه ده چې دایمو کار
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیرم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه محترم په هلمند ولایت کې موږ د خارجانو په وخت کې خارجانو موږ ته پر کانالونو او یالو باندې داسې ورکم پلیزی پلان نشي دي چې هغه د غزیز خدای انتقال ور دي نو دلته هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موږ یو دانه پل لرو چې د امریکایانو څخه پاتې شوی دی دلته پر یو کانال باندې پروت دی کانال دواړو غاړو ته تقریبا 15,000 کورونه د دې پل څخه استفاده کوي یو غاړې او بلې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک دلته راغلي دي چې دا د دې څخه ایسته کړي یعنی یو بل ځای ویسي بلې ولسوالۍ ته انتقال کړي موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کار مخه ونیسي او دلته هم دا ملت حق لري چې د دغه شي پلونه استفاده زنده وکړي مثال دلته دا پل پروت 15,000 کسان د دې څخه استفاده کوي هغه اړو دې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک راغلي دي چې مثال په هلمند ولایت کې داسې ساحو ته دا انتقال و چې هغه ضرورت ورته لري خو په اصل کې خپل همدغه ساحه خپل همدغه سیمه د دې پله څخه غټه استفاده کوي نو موږ د عمارت مشرانو څخه غوښتنه کوو چې په دغه اړه دې څېړنه وکړي او دغه د ملت شتمني د دغه ځای څخه نه بې ځای کوي دا هم یو ډول د ملت په شتمنیو کې راځي او موږ د دې غوښتنه کوو چې دغه بې ځایه نه سي د دا منطقې څخه بلې منطقې ته ولاړ نه سي ځکه دلته هم 15,000 کوره د دغه یو پله څخه استفاده کوي چې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موجود دی او موقعیت لري نو موږ غواړو دا زموږ پیغام نشر سي او مشران ته زموږ آواز ورسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه د نیکې هیلې د زړه د کومې وایم ولی شروع جوړ یاست موږ خو د سخت مشکلاتو سره مخ دی هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې لارې او پلونه مو ډېر سره خراب دي مریض مو چې د ولسوالۍ سره کتو کې تر ولایت پورې رسېږي هغه ساده لارې پر لارې ورکړي. دامبار نسته، پلونه نه دي جوړ. موږ د لوړ پوړو مشرانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي چې دا سړک راته دغه دامبار کړي او دا پل راته جوړ کړي. هره ولسوالۍ تر ولایته پورې دامبار ده، زموږ ولسوالۍ نه ده دامبار. لارې ډېرې خرابې دي، نه هدي سراج یو دامبار دی، کرشتي دامبار دی، تن ولسوالۍ ستر ولایته مسجد سال د ولسوالۍ ستر ولایته دامبار ده، نه دا لې ولسوالۍ ستر ولایته دامبار ده. زموږ د ګرمسیل او خانشین ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي. زموږ دغه ارزو لرو چې تر لوړ پوړو مشرانو دا زموږ غږ ورسوي.
السلام علیکم. د کندهار د غورک ولسوالۍ سده میسج درته پرېږدم چې زموږ د غورک ولسوالۍ کې یوازې یوه افغان بیسیم شبکه ده. موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د غورک ولسوالۍ ته د اتصالات تجارتي شبکه او یا سلام دولتي شبکه کوم انتنان یاستنی راوي چې موږ د یوه د شبکه ده چې افغان بیسیم ده، نو ډېر باندې راشي، نیټ هم ډېر کمزوري، نور ژغیز مکالماتي خدمتونه چې دي هغه ډېر ضعیف دي. وسلام.
د رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. سیف الله احمد، هلمند ولایت نه و. په افغانستان کې چې دی ورور د نیټ مشکل دی او نیټ ډېر کمزوري ده. هم یوه ویډیو په درې دقیقې څلور دقیقې دی صافي، نو موږ میسیج هم تر بده ځای پورې تقریبا په یوه نیمه دقیقه کې دی رسي. نو د نیټ مشکل ډېر زیات دی، چې یوه دقیقه تیریږي هلته مشکل زیاتېږي، چې خلکو مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. د نیټ په برابر د اسلامي امارت صدا غوښتنه لرو چې تاسو یو سر په دې وګرځوئ. السلام علیکم. سیف الله، د هلمند ولایت.
السلام علیکم. السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته ورسېږي. نوم یې دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. تاسو سره د یارانو سره په اړیکه کې یم. دا له ډېر یاران راغلي دي چې پاسپورټونه لري، دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي، موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي غږ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي، یا د پاسپورټو سره ګیر کړي دي مرځې کې. دا زما په یاندې ورسېږي د افغانستان او محترمو مشرانو ته چې دا دا دغه دا بیخي دغه کارونه ورسره کېږي. بس نو یو څه سره زیاتوي دا پاسپورټو پر برابر معنی چې دا ښارو کې ګرځي او دا کېږي. ډېر مې لیدلي چې د پاسپورټو سره را دې مرض کړي دي، د بعض دا پاسپورټونه څیري. زه خو لا خپله معنا پاسپورټ شی نه لرم.
سلامونه نیکی هیلې زموږ ومنئ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته هیله ده جوړ به وئ. زموږ خواهش دا دی کوم افغان وروڼه چې په خپله په قانوني ډول په افغاني پاسپورټ او ایران هیواد په ویزه باندې ایران هیواد ته داخلیږي، متاسفانه چې په ایران هیواد کې ورسره دوه ګونې چلند کیږي. سره دې دي چې خپل هغه ټول قانوني اسناد او مدارک افغان مهاجرین په لاس کې لري، مګر بدبختانه چې د ایرانی پولیسو د خوانه او مربوطه ادارو د خوانه په شکل د اشکالو زورول کیږي، توهین کیږي. حتی پاسپورټ ورسره یو دایبه هم د پولیسو د خوانه نیول کیږي او پازګاه ته بوتل کیږي. هلته یو شپه یا دوه شپې بیرته خوشی کیږي، یا د پیسو په مقابل کې یا همداسې. زموږ غوښتنه په ایران کې د افغانستان د سفارت د کارکوونکو مسؤلینو ده چې دا خپل بې کفایتي اصلاح کړي او د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې ولې د یو قانوني مدرک په درلودلو سره افغانان اذیت او آزار ورکول کیږي. د دې کار مخنیوي اول ته د مربوطه ادارو د خوانه دی. افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د څه لپاره په ایران کې فعالیت کوي؟ آیا دوی د همدې لپاره چې د ملت په پیسو باندې خپلې عیاشۍ او فحاشۍ وکړي، عیاش او عشرت وکړي؟ که د دې لپاره دي چې د خپلو افغانو وروڼو خویندو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، نو زما غوښتنه دا ده چې د هلته میشت افغان ډیپلوماتان او سیاسي مربوطه چارواکي دوی په دې موضوع غور وکړي او د خپلو افغانانو ستونزې حل کړي.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ کلي خواجه کوڅخه حاجي درویش خان یم. ما دلته دا پیغام ورکاوه چې زموږ په ولایت کې ډېر زیاته بیکاري ده. د خلکو دپاره هیڅ کاروبار نسته. ګراني دومره زیاته ده چې حوج ته رسېدلې ده. خو حکومت دا مسولیت نه احساسوي چې موږ باید د خپل ملت ته کار ورپیدا کړو او یا یې پرې کار واچو. خلک له بیکارۍ څخه ډیر زیات به غلطو کارو ته مخه کوي، چې غلاګانې شوکې کوي. دوی دا نارې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت، زه بیا وایم چې تر ټولو زیات اوس امنیت خراب شوی ده، ځکه چې د قیمتونو نرخنامې کنټرول نسته. هر تجار، هر دوکاندار چې خپل مال راوړي په خپل طبیعت یې خرڅوي، د ښاروالیو له خوا څخه نه کنټرولېږي. حکومت خپله دونه ضعیفه ده چې په یوه قیمت یې دوی ځان ته اخلي او ملت ته بیا په نورو قیمتو ورکوي. د غوښې حساب داسې ده، د ډوډۍ حساب داسې ده، او کاروبار د هیچا لپاره نشته او نه دوی دا مسؤلیت ګڼي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی ریڈیو کارکونکو اور دم کٹول توا مختاج جوڑ روغ بیاس تہ خوشحال اور سادم صحت پہ جموں کی بیاس منن ساس و کور ودان تس مرتدا سکھرون چم تو کوی تس مرتوا خرا کوی موضوع خو ہا موضوع چ د بیکاری و د کڈوالی و نو د جلا وطنی موضوع در استام افغانستان کی جون ډیر سړی دی. افغانستان کی ځکه هیڅ وخت داسې امکان نه لري چې په افغانستان کې سوله یا په افغانستان کې جارام ژوند داسې امنیت تامین شي. هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې بیا وزدلی بیچارهګي اقتصادي حالت یو هیڅ چادام شنه دي. هیڅ یو ځوان چې دی په خپل اقتصادي حالت باندې ولاړ نه دي قائم. ډېر ستړي ژوند په افغانستان کې چیرېږي، ډېر ستړي کارونه په افغانستان کې دي. که څه هم موږ د امنیت ته خواته خبر خمن یو، په مثال امنیت لرو، یو څه د شپې بیغمه خوب لري خو د لوږی غم را سره دي. یعنی مقصد ک امنیت وي او ډوډۍ نه دا خوم ژوند نسکېدلای، او اقتصادي حالت او اقتصاد مخراب ژوند مستړی دا خوم وطن، دا خوم سول، دا خوم امنیت ته نسو ویلای، ځکه چې د لوږی او د بیچارهګۍ د لاس خلک ډیر مري. مثلا یو څوک تی په کور کې یوازې خو ډوډۍ غم نه دي، چې څوک یې کوي، ډاکټر ته ضرورت لرو، یو موټر ته ضرورت لرو، یو کور ته ضرورت لرو، یو بو ته ضرورت لرو. یعنی مقصد د پخوا په پرتله باندې مصرفونه او مصارفات زیات شوی دي، او په دې برخه کې مثال د پاکستان څخه، د ایران څخه، داسې د نور مملکو څخه هغه سم د لاسه کډوال چې د پاکستان مجبور کی چې از خپل د خاور څخه یو باسي افغانستان ته د راستي، یا مثلا ایران د دغه سره راستي. ځینې کارونه چې د وطن د بیچارهګۍ د بیوزلی د پاره ډیر ډیر بدبختانه تمامیز، ډیر ستړي تمامیز. نو اول زه په خپل د بیچارهګۍ د خواري او د ستړیا څخه ډیر شکایت لرم، ستړیم، علاقم، زغلم، خواري کارم. خو هغه کم چې موږ خواري کار هغه موږ وغواړو، هغه ید لاس راوړو چې خپل د کور مصرف، خپل د کور احتیاجات او محتاجات په پوره هغه نه کیږي.
السلام علیکم. زادی رادیو ټول همکاران سلامونه وایم، کیلي احترامات. ما زه د روزګان ولایت خبر کوم، د ګزاب ولسوالۍ سمال نور په ولسوالۍ کې په احمد خان کلی کې 1500 نفوس لري. دلته یو برمم نشته، ټول د تنی سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما د هیله زما به پیغام شیر کې مړل هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د اوبو مشکل د روډیر خلک د ستون سره مخ دي. نو هیله ده د امارت اسلامي د مشران څخه چې زموږ د سوالۍ ته پام وکړي، چې موږ ته بندونه او ولي وو د ځوانانو ته کار پیدا کړي، موږ ډېر د ستون سره مخ یو. وسلام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په د هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 22 21.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، نو دا باید شیر کوي درسره. نو ښه وخت ولرئ، الله مل سي.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د حاج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا والم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 01 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 01 05 40 16 68.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو دخل لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 00 01 01 2015.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي. چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو ک ایران ته تللې او یاده قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تر لا بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما خلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنی خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په هیله خدای دې وکړي چې نشر کې ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زما محمد عمر د یلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از موږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. د ډیر وخت کې موږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0503 شپېته 404. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. انو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. سپر و دوا واره چپر دوا واره دوا دوا چپر و شپار څنګه شمیرای زده دی بیا چپر و دوا واره چپر دوا واره دوا دوا چپر و شپار څنګه دا به رادیو ته په دې لمه چې ما پیغام نشر کی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زادر رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومني په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوري ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکو تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کې نهسته. نو کدار جازروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 0028 1 9 او بل افغان وسیم شمیره ده 0001 0028 1 9 2 و 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 0028 1 9. همدارنګه دوه شمیره ده 0001 0028 1 9 2 و 0 8. یعنی 0001 0028 1 9 همدارنګه 0001 0028 1 9 2 و 0 8. والسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لا سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسی ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردی لمخې د موږ سره په دغه ټلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. ټلیفوني شمیره وایم، واتس اپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي. 0 98 99 1522 شمیره یو یو وایم، 0 98 99 1532. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې. 0 98 99 1432 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ماته په دغه شمیره باندې زنګ ووهئ. 0 98 99 1522.
نو زه یو تر زه چې نصر مېږي تقریبا د نسخې کې نظر کا شوې ده. په خپل ځای څو کالې تر وکړنه پرتان د پاره معلومات نه مته دي. په دغه شمیره زنګ ووهئ. 0 98 99 1522 یعنی 0 98 99 1522. بس سختي تمام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شې چاري. زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالې کې دین جو تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې د خدای په خیا هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد وو، ډېر ښه سړی وو. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خونځې زم خونځې شو د خټو او اومو خښتو خونځې او یخي ورځي لرلې، ګرمي ورځي لرلې، تودي ورځي، خو دوستان لرل، خو خون کې لرل، بد خون کې لرل. خو خون کې با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زم ډیر خو خون کې. هغه وخت بیا زه د ټپ پونځي ته لاړم. پیښور کې اومه ده ناروغه او خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. یا چیز ما د لاسه خدمت کړه. هغه ورلم ما وکړ. ملګری مو، ډېر ښه ملګری مو، نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و. تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګ سکان سره او لوړ دنګ ډېر خوږ سره او ډېر ښه سره او ډېر مهربانه سره او خدای ژوندې لري که ژوندې وي. وکیل خان زمونږ بل خون کې و، ډېر ښه خون کې و. هڅول وبې وختنی وکړي، وختنی وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنه کولې. کله نه کله به موږ ډېر فلسفي پوښتنه وکړي، کله نه کله به موږ ساينسي پوښتنه وکړي. دا زموږ د دنیا خون کې و. او هیڅ کله بد نه لګېدلې زموږ پوښتنه. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادې چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دی ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه کدل تکې نه دی حساب په سات کې یاد دی سر مرسته وکړ دی حساب په مضمون کې اوس هغه تکرواله نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ خوونکی او ډیر ښهسته والی بال بیک او ډیر خملګری ملرل او زمونږ سر خوونکی چې سر مالین هغه د پنشیرو یو ډیر خسل او ډیر نیک سړی او زوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد خوونکی مونږ لرل یو د خوونکي وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي تکڑا ہوا الکانو کے رات لما کم وقت وحالم پاک وقت پگم کی اما ٹولگی چا خبر اول نمر اما او دمر وحال چزما دو گن دو بو چکو نہ وی نکلے او بیا پلار میرے خدے بخی هغه په ورځمن ریډیو نو وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنه ته موږ هغه چې زولې د ماغه بیا ډیر ځات خفه شو او خفه نشو ډیر ځات کار شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسی چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلمه او هغه ورځ دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پیښې خو بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږو ښه یې ډېرو ملګري زموږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنډسېپ سلیمان لنډسېپ زوی زما ملګری و اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار میرا سرو دسم دلا سا خدا لومړی ټولګي الکان او ټول پرې ډب باندې نو چې چرت دی او څوک دی او کم زی دی هغه د خو زما کاکا دی پلار ته میلا سو دی د خو زما کاکا دی لږ څه د خو دی او بخي هغه زما پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زی او سره او د دې سره چې یو زی او د دې سره چې ډیر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړ هغه هغه عقیدو هغه لار ډب نه کړل دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوند نه کړي هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي د پارا لیسې د پارا حبیبیه ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره ما شپږم کې زوم چې پلار مې خوده او بخي هغه وکیل شوه شورا د دشتیارچی د ونه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبیه ته حبیبیه کې هم ډېر خون کې منګل ستار خان هغه وخت کې زمنګ سر خون کې او مدیرو زمنګ له برخه ډیر 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 خسړی او ډیر مهربان سړی او بیا نه تا په منګه د څو مزامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په ووم کې ولس مضمونه وکړ فارلس مضمونه هغه ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه ووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغه مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرزو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په من باندې بعد تیر نشوې خې تیر شولې تاسو هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبي کې ورورو حالات په بدلیدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وې په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې 800 افغانۍ وې دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خدای وبخښنه یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به. زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندې ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه. زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ و نیو دیوال غونې او پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي هغه ورته راغلی. رښتین صاحب هغه وخت نه کور جوړ کړی په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ لالته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی وو هغه راغلی وو. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولی د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې وو. هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خلی قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي ما نیم پوه شو لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته. نو دا وړوکوالی او دا وړوکوالی شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه وویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې، زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې، هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ور پکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلک دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو، مورې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 255 وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم، نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پیښور ته راغللو. د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بي اول کال لوستی وو، زه په اول لومړی کال مې وو، ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې
بله
په هغه وخت کې کوتا وشوله، بیا مونږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او دشته چې بار پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو، بیا ډاکټرۍ پاتې وم، نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړی و، بل خولۍ مې په سر کړی و، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ و. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه، تاسو ته بهم وکړم، زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي، ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای دې نه ماتوي، هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي، زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله، د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی اتمه کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالباً لسمه کلیزه وا داغه په مناسبت باندې داغه په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی آسیا ټول وجبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسی خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا دوسه نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپ پروډوسر دی او ډیر خ ډرام لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټی ډایریکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دے د پیخور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم او اربات سے زمنګ سټوډیو مینیجر او وسته خدای وبخي هغه حق تر رسیدل دی د افغان لوبغاړو ډله مارا غونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه د ګوندونو پر ریډیوګانو کې کار کاوه هغه په لوبغاړي تو باندې په ګران باندې پوهېدل هغه به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مران دی چې دا چاپ شوله او رفی صاحب دی حبیب الله رفی صاحب دی خدای لوی او روح دی خدای لوی هغه دا کمپوز او کماوت دی ځنه ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وا کڅه زما دوه شيري ټولګه په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او دغه ډرامې وی دغه شيري ټولګه وی هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې مونږه بیرته راتللو یې خبر تا مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې دماغه دوه شيري ټولګه مرکه شولې د پلا راغ ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا غشيري ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندي نوم ورک چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غسته شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پیښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی دی په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډ کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سپې ډیر ګلالي څو لیکل په سپه باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغیز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم دا اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شهر دانو مولور کا بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی، دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کومه، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي، او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
خبره چې دا غره ده سروان صاحب کې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي، بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي، کنه مونږ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ډرامې لغلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زبیا شعر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبیا هغه کوم خو دل نو یو وګدول کنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پوهه وس مې ورته زړه ده ک جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي شوی
ګورم ده
پزڑ گی بلکہ دا